زکایونه زکای کورس لارتم کور کې ما پختنه کې پلان کې زکای ټول درس نه زده کولای مثلاً د شخان په وای ورسته د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کې استاد نسد تک د تاثیر نه کوي.
د کابل په هنتون محصل ثناء الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو گیمونه وای څو غاکه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي، درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوي ته پریښودل، ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخ مخ کوي. دغه سیمه محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پوي ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یو اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهن وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای، دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي. د دې محصلینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دا ونړوي، دوی به درس او د تحصیل بخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دي د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر غکړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کده شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي او یو نوی شی ځنې هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو هغه ځوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانه په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غي نښه کوم، مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغین ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنې اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعه او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچه نه شي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسئله ولرئ له ځان سره. مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نه شئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کمه خوړو معمولا څوک ډېر موړ وي هغه تمرکز نه شي کولای تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولای شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، دا تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. او عامل خو جینیکتیکی دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري، باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د اوس استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاگرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي، او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی، د ملګری دی. دوهمه مسله، خپل محصل ترجیح کیږي، هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې، باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي، محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله، باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي، باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادله افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده، چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زمونږ ذهن آرامه دی، مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زمونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زمونږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشید. که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس او بو وچ کې، یو ګلاس شوه وچ کې، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه م کوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلي کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل حتی دا وی چې حفظ مکوي موضوعات، ل یادې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړه، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبې پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی پنخه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه پنخه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دې مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ. تاسو ته سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزي دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. او هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو جبغران دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دایی تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس څه رسوي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و. حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي. خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالي، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و. هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، پورسیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې د چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنګېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایي صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان.
مهربانی
پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دایي چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و. د دومره ور باندې ګران و چې یعنی تصور نه کولای. همدغه کله چې بدې راتلی په دالیز کې به شخصو د لور نارې به مرتره پورته چې یعنی د ډیر خوشحالي څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې و، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویلې زه غواړم بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې انجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه شي.
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د وطن د هر حالات نه خبر واوسي، تا تشه ډکېدی شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواد وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی وي، خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوم چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسوم. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډیره سختي نرمې واوسي، اما ډیر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملا یې ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلی دي، خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه و راغلی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه ډېر سختیو سره مخامخ دی. همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سي حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وي، نور کورنۍ مجبور کړه شوه هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږ دی ولایت ولاړ شي کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی، که چا پوهنتون ویلی دی، کار څه ویلی، د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول، زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې، که زما خوندې دی، که زموږ کورنۍ وه، هر څوک هغه موږ ټوله راله، یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو، که ځای نو خیمه مو وله، راته وویل چې موږ څه یو یو، که درد دی که غم دی، هر څه مو یو دی، همدلته به یو، که مړه کېدل هم دلی به مړه کېدو، که ژوند هم دلی به ژوند کېدو. خو هغه هېڅکله دا نه ویل، زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم. نه هم موږ دا ویل چې تاسو ووځئ، ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی، زموږ ځای دی، که هر ډول لاتی همدا مساعده دلی به اوسېږو.
ډېر کله د دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي؟ که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې، ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نه شي راکولی، چې زه دایي ما ته څوک نه شي راکولی، زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت، ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي، نه د حکومت غوښتنه لرم، نه د بل چا، نه د بل چا. بس موږ کورنۍ یو، نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی، بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو، هیڅ غوښتنه نه لرو، ځکه نه پرځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتنه کېږي د څه.
پیمان پا گناہ نیم خو پینا غاو رکیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخو رکیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑیگم چد مستو پا میں فل کے پسا کے یو پا جانور شم لیونے شانی خمار شم پا خونو کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چد علم پ جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرون نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز